خوشحال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2015 کال د جون 15 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار بشیر ګواښ نه د دې ګړۍ تازه خبرونه.
نن د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي اسمبلی کې د 2015-2018 کال کلنی بجټ وړاندې کړ. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیو د چلډرن وای د مطبوعاتي رپورټونو سربیره دوی ته د پاکستان حکومت دا نه دی ویلي چې بیرته کار شروع کړي، او افغان حکومت وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې به د سولې خبرې ترسره نه شي. دا خبرونه تفصیل. نن د خبر پختونخوا حکومت صوبایي اسمبلی کې د 4.78 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړ. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه د بجټ کې صوبایي حکومت د ترقیتی پروژو لپاره خواوشه 1.20 ارب روپۍ بیلی کړي دي. د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف وایي ډېرې پیسې به په صحت او تعلیمي منصوبو لګي، خو اپوزیشن سیاسي ګوندونه وایي حکومت د تیر کال ترقیتی بجټ هم پوره نه دی لګولی. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیف د چلډرن وای د هغو مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولی بندیز واپس اخیستی دی، خو اسلام آباد کې د دې ادارې وان احمد سعید نن مشال رډیو ته زیاته کړه چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دی ویل شوي.
مونږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زمونږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو، او مونږ له به دا کتل وي چې دفترونو سره سره به مونږ له خپل کار هم بیا شروع کول وي یا نه. په دې حکله به هم مونږ غواړو چې حکومت مونږ ته واضح هدایات راکړي، ځکه چې مونږ غیر قانوني کار نه کولو نه یې کوو او نه به یې وکړو. مونږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې مونږ ماشومانو او میندو ته یې ورسوو.
تیره هفته د سیف د چلډرن ادارې د دفترونو تړل کې دوی ورځ وروسته د پاکستان د کورنو چارو وزیر ویلو چې ټول هغه غیر سرکاري ادارې بندي چې د ملک قوانینو ته احترام نه کوي. هغه نه د دغه ادارو نوم واخیست او نه هم د کوم ځانګړي قانون ذکر وکړ. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب عذب عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوي قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي، نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبر پاڼه کې ویل چې یاد عملیات د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. په همدې حال کې د پاکستان پوځ پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیر یو کال کې د دې عملیاتو په مهال خواوشا 2200 ترهګر وژلي دي. د پوز وین جنرال اسیم باجو ویل چې دا عملیات د خو او بدو ټولو طالبانو خلاف کړي، خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلي چې د دې عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان ته شړل شوي دي، چې له وجې ترهګر بریدونه هلته ډیر شوي دي. د خبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبای وجل سکی. د مئی په 1 شو ټاکنو کې د درغلیو د تورنو د رامخته کېدو وروسته د خبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي وو چې بیا ټاکنو ته تیار دی، خو د جماعت علما اسلام فی ډلې یو مشر مولانا شجاع الملک پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل چې د دې حکومت په موجودیت کې د درغلۍ و نه کېدو ضمانت نشته، نو باید استعفا ورکړي. تحریک انصاف له استعفا کولو انکار کړی دی. افغان حکومت وایي د سولې خبر به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ترسره نشي. د افغانستان د اجرایه رئیس یا CEO عبدالله عبدالله یا وین جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ په افغانستان او یا هم له ګاونډیو هیوادونو پرته په کومبل ملکی وشي. تر دې مخکې داسې رپورټونه راغلي وو چې طالبانو له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانستل غوښتي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو وره. افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشی کړی دي. نن د قطر د بهرنیو چارو له وزارت په خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان په انساني بنیادونو پریښودل شوی دي. تر اوسه پورې تاجک چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا کسان په 13 دسمبر میاشت کې د تاجکستان پولیس سره نږدې د افغانستان په شمال کې هغه مهال طالبانو نیولي وو چې لرګي راټولول. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان با سعودي عرب کې د یمن د کشاله پر سر خبرو کې ګډون وکړي. دا خبر د ایران مهر نیوز ورکړی او وایي چې عبداللهیان به د جون په شپاړسمه په جده کې د یو ورځنیو خبرو کې برخه واخلي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان رابللی دي. په همدې حال کې نن د یمن د سیاسي ډلو استازي د سولې د خبرو لپاره جنیوا ته ورغلي. دوی کې د شیعه حوثي یاغانو او پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د ګوندونو استازي شامل دي. د ولسمشر عبدالرب منصور هادي د حکومت استازي پرون جنیوا ته رسیدلي وو. امریکا وای لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځ وسلوال مشر مختار بیل مختار په هوایي حمله کې پنهکه کړل. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې دغه حمله د خالی شنبه پر ورځ ناوخته د امریکایي جازونو لخوا شوې ده. که څه هم امریکا په دې برید کې تر اوسه د بیل مختار وژنه نه ده تایید کړې، خو د لیبیا حکومت ویلي چې هغه او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکی دفاع وزارت زیاته کړی چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده یو پخوانی مشر غړی او د افریقا په شمال غرب کې په القاعده پورې تړلې المرابطون وسلوال ډلې عملیاتي مشر دی. د په 2013 کال کې د الجزایر د ګیس سوپر پلانټ د یوې خونړۍ حمله په پلان تورن شوی وو چې 38 کسان پکې وژل شوی وو. په دغه 38 کې اکثره بهرنیان وو. دا و د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار ریاض مساخل تاسو ته د موسم حال او د پیسو بیې دروري.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د بازې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.02 روپے غستې کیږي او په 1.03 روپے خرڅیږي. یو پونډ په 1.05 روپے او 1.05 روپے یو یورو په 1.45 روپے او 1.45 روپے د سعودي عرب ریال په 20.13 روپے او په 20.55 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 38.15 روپے او په 38.13 روپے یو افغانۍ په 1.01 روپے او 1.02 روپے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 2.68 اغستې کیږي او 2.04 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې خال خال وریځ وي، خو پیښور او بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 3 او کم 18، پیښور او بنو کې به 8 او 20 درجې پورې وي.
اوریدونکو تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واورئ د خیبر پختونخوا حکومت نن خپل صوبایي بجټ وړاندې کوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو نن یو کال پوره کیږي.
وزیرستان سے جکیم کیری ندی میر مارکیٹی ندی جائی ددی ندی پمیرلی سے پمیران شاہ سے آمش پکروڑے جائی ددی نہ ہوگا جکیم دکان امیش بھی نہیں جاگا ڈانگی جی امیش تدے واپس آیا دے ہے سکے سا معلومات نہ کیجیے.
د فاټا د پارلمان غړي وای د قبایلو سره د پولیټیکل چارواکو د روی پښتنه بکوي.
بدلول غړو او چې په کم افسر راشي او غټی کرنه کوي هغه سره به کافته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو چې کم عمل پبلک د ده سره کوي لګیا دي.
د پاکستان حکومت غیر سرکاري ادارې سیف دی چلډرن ته د بیا کار کولو اجازت ورکړې. ولې دغه اداره وایي لا هم ورته په رسمي توګه سن نه دی ویل شوي. او وفاقی حکومت په ټول ملک کې په یو ورځ د روژه او اختر کولو لپاره کوششونه پیل کړي.
او ما ذاتی رائے دادا چې ات لیست هم ټول مسلمانان یو په کار دادې چې په یو ورځ کې مختاری دا چور شرمندگی خبر ده. یو خلک خوشی مناو کوي بل په روزه ده. نو
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو. زو په خبر ته چیرته چې دا وخت خزانی صوبای وزیر د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د صوبې بجټ وړاندې کوي. د چارواکو په وینا د 2015 14 کال لپاره د دې بجټ حجم د 400 او د 100 ارب روپونه زیات دی. دا وخت موږ سره د پیښور نه د مشال ریډیو همکار خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. دوی ته ستړي مشي وایو. خالد خان، دا وخت په بجټ کې د کوم خبرو اعلانونه شوي دي او په اسمبلی کې دننه ماحول څنګه دی؟ تاسو په خپل هم دغلته موجود یې او د اپوزیشن ګوندونو رویه څنګه ده؟ څه وینئ تاسو؟
جی بالکل، د خزانه وزیر مظفر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی دی اول خو چغه والے د مخالفو صوبایي حکومت خلاف اوازونه راک وایم چې دا بجټ نه منو بیا د هغه نه پس دی احتجاجن بهر راوتل اسمبلی نه او دغه د پوزیشن لیډر چې دی لطف الرحمن مولانا لطف الرحمن هغه میډیا سره په خپل خبرو کې راوویل چې دا صوبایي حکومت هم دی نه مني او دا تیر ټاکنو کې مقامي حکومت څخه ټاکنو کې کوم درغلې شوې د هغه په ضد دي چې کوم احتجاج شروع کړی دی نو دی به احتجاج په تور دا بجټ دا کم غونډه چې دا د دینا د اخیره پورې به دی بایکاټ لکه نن نه دی چې راوته نو اخیره پورې به دی بیا اسمبلی ته نه راځي دا به وایم چې کامی وطن پاتې غیر ناس ته دننه هغه هم چې دا اپوزیشن هیڅ وا خو د هغه حکومت سره خبرې تر روانې وي نو سکندر شیفا او د هغه ملګري په اسمبلی دننه اوس هم ناس کې او دا اپوزیشن نور گندونه اسمبلی نه بهر تللی دی او غي بایکاټ وکړو د بجټ خبره تاسو کا نو یو فګر مونږ وختي ویلو چې 300 او یا نه زیات ایر بروپی دی خو اوس چې دی د بجټ تقریر کې چې کوم فګر دی دغه کنو هغه 300 او 80 ایر بروپو د بجټ ته چې پکې یو سل او 300 او یا ایر بروپی چې دی نو دا د انیوال ډیولپمنت پروګرام لکه د پرمختګ د کارونو لپاره دی دا دا وکړي چې دا متوازن بجټ دی لکه خسار بجټ نه دی ټیکسونه پکې نه دی لګول شوی خو چې موږ بیا وکړو نو په دې کې ټیکسونه چې کوم لکه کوم مالغه چې دی هغه زیات شي دی لکه په 1000 سی سی ګاډي باندې با 10000 روپے چې څوک رېجستریشن کوي هغه دا کوي کمرشل او نور ګاډي چې دی هغه کم ریټونه چې رېجستریشن فیس دی دا هغه سیوا شو په زری یا کرکله یا بلا سٹاک څوک چې سرویس اتي مالونه اغي باندې هم ټیک سیوا شو دغه شان د ګاډو را پرموټو ټیکونه سیوا شو او بیا په صبح کې چې کوم سی ان جی پټرول پمپ یا نور سرویس سټیشن دی هغه باندې د ټیکس دایره زیاته شو د کمرشل پراپرټي باندې یو خو د سیدو پور نه بل چې کمرشل پراپرټي نو هغه باندې هم د ټیکس سیوا کو او د چې کوم ترجیحات د کړي دی په راتلونکو 2013 او 14 مالي کال کې نو د عمره تعلیم دغه کم سل اربرو ته هیڅ دي دغه شان دیده دا وکي چې نوې سکولونه به جوړوي کالجونه به جوړوي او د استادانو تربیت پکې نوې استادان به هم ورته کوي او درې دا خبره به هم کوم چې په فارسي بجټ کې 1.5% اضافه شوی د مرازمینو خو په صوبایي حکومت 10% د مرازمینو تنخواګانې بڼو کې او دغه شان پینشن چې دی د پینشن چا ته دی دا هغه هم پولیټیکل پینشن شو شو دا غیر لپاره شل اربروپه دی مختص کړی دی بل غیر خبره چې په صوبایي سم بجټ کې دا صوبایي سم لري کړه نو وزیر اعلی هم ناشته ټول دا ناشته خو د اپوزیشن ګوندونه نشته او دا تقریر روان دي نور خبره به هم مخه تر دې خدای کوم خبره چې اوسه پورې د خزانه وزیر په خپل تقریر کې وکړي نو دا لوی لوی خبره د اسپیټال لپاره یا د صحت لپاره دی هم لکه دوه متر دي چې دا نو د دې صحت ته او هغه لپاره یو وشکر به روپې شي دي او بیا به دا وایم چې دې ویل دي چې دا بهر ملکونه به دي ته ګرانټ ملاويږي د وفاقي حکومت نه به پیسې ملاويږي او د بجلی په مت کې دا یو عجیبه خبره دي چې 80 اربع روپې به دي ته ملاويږي حالانکه دې ته د وفاقي حکومت نه د کال چې ملاويږي هغه 6 اربع روپې ملاويږي دا دې نه دا ظاهريږي چې دې کومه بقایا جات کې لکه دې چې کوم دا وایي چې د صوبې ته د بجلی په مت کې 10 اربع روپې د کال په شته ورکړي شي نو یقینا د بجټ نه دغه ښکاري چې دې دغه داوه لري چې وفاق نه باید د بجلی نه مخکنه به دي په روان کال کې د 10 اربع روپو مطالبه کوي دا به وایم چې تیر حکومتونه هم دغه دعوی کړې دي خو شپږ اربع روپو نه تر اوسه پورې دي تا
زیات پیسې نه ورکړي شوې سمه
ده په اخر کې دې نتیجه ده تاوان بجت وی دی خو شو کی چې دا د متوازن دی یا د ګټ
سم د خالد خان
فګر دغه
ډیرا مننه کوم ودان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان چې تاسو ته د خیبر پښتونخوا د بجټ په اړه تفصیل ادر کولو
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس هم راځو یو بل ریپورت ته د پاکستان حکومت ماشومان لپاره کارکونکو ادارې سیو دی چلډرن نه پابندي وشته کړي او تر بل حکم پورې د کار کولو اجازه ورکړې ده تیر هفته د داخله چارو وزارت په حکم سیو دی چلډرن مرکزی دفتر چې په اسلام آباد کې دی او دا شان د ملک په نورو برخو کې د دفترونو وتړل شو بلخوا د دغه ادارې ویان د حکومت د فیصلې هرکلی کړي خو وایي چې دوی ته اوس هم په رسمي توګه د حکومت لخوا داسې څه نه دی ویل شوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي
د پاکستان حکومت غیر سرکاري نړیوالې ادارې په سیو دی چلډرن لګول شوې پابندي ختمه کړې او یاد ادارې ته د کار جاري ساتلو اجازه ورکړې ده پاکستانی مطبوعاتو په وینا چې سیو دی چلډرن هلي ځلې ودربلو په اړه جاري شوې وړومبې حکم حکومت لخوا منسوخ کړی شو او دا غیر سرکاري اداره تر بل حکم پورې پاکستان کې خپل کار به جاري ساتي سیو دی چلډرن د ماشومانو حقوقو تعلیم او صحت په اړه پاکستان کې د تیرو 15 کالو راسي کار کوي بلخوا سیو دی چلډرن د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وایي چې لا تر اوسه پورې دوی ته په رسمي توګه د حکومت لخوا په دې لړ کې سکسمه اطلاع نه ده ورکړې شوې د سیو د چلډرن ویان سید احمد مشالیډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی حکومت متعلقه ادارو سره نه صرف د خپل پروژو او د کارکونکو معلومات شریکوي بلکې ډونرز او کمو صوبایي حکومتونو او ماشومانو میندو سره کار کوي د هغې په اړه هم دوی ټول معلومات وخت په وخت حکومت سره شریکوي
موږ د حکومت نه دا تمه لرو چې زموږ سره به په باقاعده توګه رابطه کوي چې ستاسو دفترونه بیا خلاص شو او موږ له به دا کتل وي چې دفترونو سره سره به موږ له خپل کار هم بیا شروع کول وي یا نه په دې هکله به هم موږ غواړو چې حکومت موږ ته واضحه هدایت راکړي ځکه چې موږ غیر قانوني کار نه کولو نه یې کوو او نه به یې وکړو موږ د پاکستان حکومت په اصولو کار کولو او کول غواړو چې موږ ماشومانو او میندو ته یې ورسوو د چا خدمت چې موږ د 13-15 کالو راسي کولو
د نوموړي په وینا له بده مرغه حکومت لخوا پابندي لګولو نه مخکې دوی یو درې کلنی پروګرام کال 2014 راسي جوړو د ستر لاندې د دوی انتظامی فیصله کړې وه چې دوی به د روان کال 15 جون پورې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کار ختموي او سن او پنجاب صوبو کې به کار شروع کوي د فکر وړ د دا وخت سیو د چلډرن سره غونډ ملکي 1200 کسان په شاخوا 15 پروژو کې کار کوي یل دوی حکومت کال 2014 په نومبر میاشت کې نړیوال غیر سرکاري ادارو رجستریشن لپاره نوې پالیسي جوړه کړې وه څه لپاره چې 1.5 زیات غیر سرکاري نړیوال ادارو درخواستونه ورکړي وو په څه کې چې صرف د 1900 رجستریشن شوی وو سیو د چلډرن ته محدوده مودې لپاره د کار جاري ساتلو اجازه ورکړې شوې وو کوم چې د روان کال په 15 مې ختم شو د ذکر د تیر هفته د داخله چارو وزارت په حکم په سیو د چلډرن پابندي لګول شوې وه هم تیر هفته د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي وو چې وفاقي حکومت به غیر سرکاري نړیوال ادارو په اړه روانه میاشت یو پالیسي جوړوي پس چې عمل درآمد نه کوونکو ادارو خلاف به کاروایی کیږي
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوه بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو راځیو بل رپورت ته د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د 2303 پیټو وسوالو د وجلو دا وکړه ده خو بل خو لسمی میکورشیوی خلکوې چې عملیاتو ورته لوی مالی توان اړولې دي دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د دوی خپل کورونو ته د ستنېدو بندوبست وکړل شي په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي
ضرب اعظب عملیاتو په وجه قریبا 1,00,000 خلک بے کوره شوي چې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د کرایې په کورونو خپلو خپلوانو او د کډوالو په کیمپونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي د شمالي وزیرستان نه وتلي کډوالو کې قریبا 70,000 پورې خلک د پولې پورې غاړه هم تللی دي شمالی وزیرستان یو کډوال رحمت الله وای
وزیرستان سے چکم کیری ندی میر مارکیٹی ندی جیدادی ندی پمیرلی سے پمیران شاہ سے آمش پکروڑے جیدادی نو غا چ کیما دکان مشوینی چا غڑنگی جی او میش تے واپس یا دے ہے سکے سم معلومات نہ کیجی مثال چ میر واپس بے کلاشی او پوکیم لوور بندے بشی مات ور سرا دے اعلان سرا سرا میش تدا وشی چ میر مستقبل کیما طریقہ بندے دا میر مستقبل تیار دا رونو دا او میش بے پکیم وزیرستان تدریمی او سرنگ بدریمی او کلا بدریمی
شمالی وزیرستان دا تاخیل او شاول افغان پولی تنیزده اغسی می دی چرتا چه پا دورستایو که فوز دا وصلوالو پر زید زمکانی عملیات هم پیل کردی او دا غلطا پا تیروسو هفتو که پا بیا بیا دا وصلوالو او فوز ترمنز انخطه کیگی چه دوارو لورینا یو بلتا دا تاوان اڑاولو داوی کیگی شمالی وزیرستان دا تاخیل او شاول چرتا چه وصلوال دا خپل مضبوط واگ داوی لری دا غا غرائزی سی می دی او شوال کې ګڼ ځنګلات هم موجود دي چې ځمکني عملیاتو لپاره خطرناکې سیمې ګڼلې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې اړه راځو. یو بل رپورټ د شمالي وزیرستان نه بیکوره شوي خلک وایي سیمې ته تلونکي مرکزي لارې تړلې پرتې دي او دوی نشي کولی چې خپل کورونو ته استانه شي. دغه کډوال د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د لارې پرانیستل شي چې دا شان دوی د روژې نه وړاندې خپلو سیمو ته استانه شي. تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
د قطبی وزیرستان شیرات تلا اغا کا بالیون چکومو د ضرب از پوځی عملیاتو په وجه نژدې سیمې سپین وام تا کاډه لېږدولې وې. د واپس تک په نیت یو ځل بیا کاډه ترانګلې دي خو د لارو بندش د دوی په مخ شه خنډ دی. په دا وجه دا کا بالیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ په دوی سطح ریژي او دوی کومې غوښتنې لري. په دوی کښې شامل ځنې کسان په دا رنګ ږغېږي. دغو کا بلیانو د مشکلاتو او غشتنه په باریک شه د سیمه نا د قومي اسمبلی نمائنده محمد نظیر د ما پښتنه په دارنګ و زبا بوله دغو کا بالیانو دا غشتنا ہم وکڑا چکلنڈا لیار نوی چرواکی دی میشتا دی ٹل کو آٹ بنو میرلی پوش دے لیار اجازت را کی چخپل کلی کورونو تا زرکی ورا سے جو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فاټانا منتخب شوو د کامی اسمبلی غړو په قبایلي سیمو کې د پولیټیکل چارواکو پر ضد د ځایي خلکو د شکایتونو د اورېدو لپاره یوه څلور کسیزه کمیټې جوړه کړې ده او دوی وایي چې په قبایلي سیمو کې کوم افسران خلک بې ځایه ځوروي او ستونزې نه هواروي هغه به بدلوي. همداراز دوی تور لګوي چې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو نه هم ځایي خلک نه دي خوشحاله. په دې اړه نور تفصیل مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د دغې کمیټې غړي وایي چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځایه زوروي او ځینې افسران د قبایلي رسم و رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالې په وخت نه هواروي. په دې حکله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړی شاجي ګل پریدی مشال ریډیو ته وایي
چې کوم افسر راشي او هغه ټیکر نه کوي هغه سره به که هفته پس وي که لس ورځې پس وي که میاشت بد وي هغه سره به همدا عمل مونږ کوو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه راپېښ شوي دغې صورتحال د سنبالولو لپاره دغه کمیټي جوړه کړه.
نو موږ باندې موږ پارلیمنٹرینز به خپله کمیټه جوړه کړه. موږ راغللو دې سلسله کې شاجي ګل صاحب څخه ننوتې کې راغلو جرګې کې ورته راغللو سیاره ته لږ موږ ته موقع راکړه چې موږ څومره د فاټې پارلیمنٹرینز دي و موږ د کوم کا ای سی ایس دی چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سیفران والا وغیرہ دغو ټولو سره موږ خبره کوم چې دا خبدا د حکومت لانجا دی تکلیف دی د خلکو والا موږ ټول ورسوم و دغو سره مزل کوم
په خیبر ایجنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس پیښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر ایجنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر ایجنسی ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې درې ګوندیز سیاسي اتحاد د تحریک انصاف او جماعت اسلامي په مشرۍ د صوبې د حکومت خلاف سبا لا په پیښور کې یو احتجاجي مظاهره کوي. دغه احتجاجي غونډې ته به د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پیپلز ګوند یو مرکزي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویناوې کوي. په دې اړه نور حال غلام غوث په دې رپورټ کې راکوي.
دریګوندی اتحاد د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت په ضد سباله په پیښور کې د یوې لوی جلسې رابللو فیصله کړې ده او دې لړکی د خبري غونډې وروسته د جمعیت علما اسلام پی صوبایي جنرال سیکرتر او د دریګوندی اتحاد سینیئر نائب صدر شجاع الملک مشال ریډیو ته وویل،
16 جون باندې د مازیګر شپږ بجې په سویکارنو چوک کې به دا عظیم شانه جلسه چکم دا و منعقد کیږي. مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب اسپندیار خان ولی، سید یوسف رضا گیلانی پخوانی وزیر اعظم دے او دا پیپل پارٹی چې کوم نو مرکزی رہنما دے، اغي به انشاء الله دے کې شرکت کړي.
د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک وای، حکومت او حزب اختلاف دواړه په ترسره شوی بلدیاتی ټاکنو سیاسي ګټي ترلاسه کول غواړي او پکار ده دواړه خواوې یو بل سره کینی او د راتلونکي لپاره د ټاکنو عمل او طریقې کار سم کړي.
خپله طریقه هم دا ده چې یو بل سره د خبرو اترو په ذریعہ په اسمبلی کې دننه د اسمبلی نه بهر انتخابات او کم قانون چې دی او کم پروسیجر او طریقې کار چې دی هغه د مضبوطولو کوشش وکړي.
یاد دی وی چې د 1.5 مئی د لانجمنو بلدیاتی ټاکنو وروسته صوبایي حکومت په دغه اړه یو ټولګوندي غونډه هم رابللی و، خو خیبر پختونخوا کې په جمعیت علما اسلام پی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند باندې مشتمل درې ګوندي اتحاد ترڅنګ مسلم لیگ نون په دغه غونډه کې ګډون نه وکړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بلوچستان حکومت ادعا کوي چې پرون د اتوار په ورځ ناوخته خوشا 55 بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو وسله تسلیم کړي. په دغه موقع د بلوچستان سینیئر وزیر وسلوالو ته هرکلی ووي او له نورو وسلوالو یې هم د جنګ پرېښودلو غوښتنه وکړه. بلخوا د بی ایل ایف او د لشکر بلوچستان په نامه دوه وسلوالو ډلو حکومت ته د تسلیم شوو وسلوالو نه لا تعلقي څرګنده کړې ده. نور تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورت کې.
د بلوچستان حکومت له ادا سره سم 55 بلوس بلتون غوښتونکو د اتوار پر ورځ وسله پر مځکه کښېښووله او نورې د جنگ نه کولو اعلان وکړ. په دغه موقع د بلوچستان حکومت سینیئر صوبایي وزیر نواب ثناء الله زهري وویل،
دیر آئے درست آئے، آج ہمارے نوجوان جو ہے وہ پہاڑوں سے اترے ہیں، وہ آئے ہیں.
پزند دیوی خوشا دیوی، نن زموږ وسلوال ځوانان لغرونو رکشته سوی دی. ما یوسف رزمخ کی هم د خپل زویانو د تلین پر موقع دغه خبره کړي وا چې څومره هم زموږ ځوانان کوم چی غولول سوی او تیرستل سوی دی، هغه وی دی واپس راسی.
نوجوان جو بٹکے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ گئے ہوئے ہیں، وہ آ جائیں.
لا ادا سره سم د بلابلو بلوس وسلوالو ډلو دوه مهمو کمانډرانو هم ځان حکومت ته تسلیم کړی دی. په دغه موقع یو کمانډر چې ځان یې عبیدالله عرف ببرک وښودلی، رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل،
حقایق کو جاننے کے بعد آج میں چیف جا رہا ہوں سردار ثناء اللہ زہری.
په حقیقت له خبرېدو سره سم زه د نواب ثناء الله زهري په موجودګۍ کې د درواغو د ازادۍ له جنګه د لرې کېدو او د وسله غورځولو اعلان کوم.
اس یوټي ازادي جنگ سے علیحدہ ہونے اور ہتھیار پھینکنے کا اعلان کرتا ہوں.
بلخوا د بی ایل ایف او لشکر بلوچستان په نامه دو بلوس وسلوالو ډلو رسنیو ته په جاری کړي خپل دریس کې ویلی دي چې حکومت ته تسلیم سوي له یادو کسانو سره د دوی هیڅ تعلق نسته. خو تر دې دمه بلې مهمې وسلوالې ډلې بی ایل ای خپل دریس لا هم مخې ته نه دی راوړی.
د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
نن دا خبر پختونخوا حکومت صوبای اسمبلی کې د 478 ارب روپو کلنې بجټ وړاندې کړ. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه په دې بجټ کې صوبای حکومت د سرکاري ملزمینو په تنخواه کې 10% اضافه کړې ده. د خیر ښېګړې غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن ویلې دي د هغو مطبوعاتو رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولې بندیز واپس اخیستلی. خو اسلام آباد کې د دې ادارې ویان احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته په لیکلي ډول څه نه دي ویل شوي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضربې عذب عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوو قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي. نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې یاد عملیات د ترهګرو د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فضل الرحمان ډله به په بل دیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له وجې پر حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر سبا یوه لویه جلسه کوي. افغان حکومت وایي د سولې خبر به هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې ترسره نه شي. دا خبره د افغانستان د اجرایي رئیس یا سی او عبدالله عبدالله یوان جاوید فیصل نن مشال ریډیو ته وکړه. دا تر هغې وروسته ده چې په رپورټونو کې ویل شوي وو طالبانو له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانیستل غوښتي دي، خو طالبانو په دې اړه څه نه وویل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان به سعودي عرب کې د یمن د کشالې په سر خبرو کې ګډون کوي. دا خبر د ایران مهر نیوز ورکړی. وایي عبداللهیان به د جون په 14 جده کې د ورځنیو خبرو کې برخه اخلي. او افغان طالبانو د قطر په منځګړتوب د تاجکستان څلور پولیس ساتونکي پوځیان خوشي کړي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ نه اوریدل. اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کلی کې اسلام آباد سر نږدې په اډیالا روډ گلشن آباد کې د جاسوسۍ د یو لوی نیټورک انکشاف شوی دی. د استخباراتي ادارو په کاروایي هلته ریډار سره سره د حساس جاسوسۍ جدید آلات ترلاسه کړی شوی دی او 45 کسان یې نیولی دي. ادارې لیکي اگر چې په فوري توګه د هندوستان استخباراتي ادارې نوم نه دی اخیستل شوی، خو د دې د ملوث کېدو امکانات زیات موجود دي. ادارې په وینا انتهایي حساس علاقه کې د جاسوسۍ د مرکز سره یو طرف ته جی ایچ کیو ده، بلخوا د میال ایئر بیس، زرار کیمپ او اډیالا جیل نه علاوه نور حساس تنصیبات هم دي. ادارې وایي دا خفیه مرکز لټولو نه پس دا امکان نشي رد کېدی چې داسې نور خفیه مرکزونه د ملک نورو سبو کې هم جوړ کړی شوي وي. وایي چې په فوري توګه غونډمل کې د داسې خفیه مرکزونو معلومات وکړی شي، او څنګه چې د ګلشن آباد دا خفیه مرکز ختم کړی شو نو په نورو علاقو کې د هم سرچ آپریشن وکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا بجټ لا نه دی راغلی او روژې میاشت کې څلور ورځې پاتې دي، خو په صوبه کې د ګرانۍ یو طوفان دی او په خاص توګه د پېښور ولس لپاره د امروزه شیانو نرخونه زیات شوي دي. ادارې زیاتوي د سبزیان او میوې د بهر ملک نه خونه راځي یا کسین او پنجاب صوبې نه هم راځي، نو هلته داسې څه دي چې نرخونه اسمان سره خبرې کوي. ادارې په وینا صوبایي حکومت له په فوري توګه د دې نوټس اخیستل پکار دی او تاجرانو سره د مشاورت د لارې دې په ګرانۍ قابو موندل شي. ادارې لیکي د خیبر پښتونخوا خلک د روژې او مونځ لپاره په خاص توګه پابند ګڼل کیږي، نو بیا ورسره دا نه ښایي چې د روژې میاشتې راتلو سره دې نرخونه اوچت کړي. علما کرامو له پکار ده چې د ګرانۍ رجحان ختمول لپاره دې کار وکړي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا سرکاري هسپتالونو کې هر مریض سره صرف د کوره یو تن د راتلو فیصله شوې ده. دا فیصله په دې وجه هله صحیح کېدای شي چې هسپتالونو کې مریضانو ته د خدماتو فراهمۍ لپاره څه نظام وي. زموږ په سرکاري هسپتالونو کې ویل چیئرز او ټرالیانې نه وي. خپلوان خپل مریضان اوچتوي، دوایانو ته خپلې منډې وهي، نو ښه به دا وي چې یو انتظامي فیصله کولو نه مخکې حقایق په نظر کې وساتل شي او پابندۍ نه مخکې وړومبۍ د خدماتو فراهمي دې یقیني کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان کې د بلوچو پښتنو او له بهر نه دغې صوبې ته د مزدورۍ لپاره د راغلو خلکو وژنه روانه ده، خو د دې هیواد حکومت او عدلیې پرې سترګې پټې کړې دي. البته د صوبې خلک یې ډېر له ویرې سره مخ کړي دي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د افغان پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د رپورټ د راتللو وروستو د دې هیواد ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ پیاوړی شوی چې وایي پولیسو ته د تنخواګانو ورکولو فنډ دې له ملګرو ملتونو نه دوی ته ورکړل شي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
د نیشن ورځپاڼه لیکي په بلوچستان صوبه کې د وینې تویدل د ودرېدو نوم نه اخلي. په خوزار کې د ډلهیز خبر پړه د لطی پلټنې په خاورو کې دفن شوې او تر دې پورې چې د دې هیواد اعلی عدلی هم د لادرکه کړل شوو بلوچانو یا د دوی په ډزو د وژل شوو کسانو پړه تحقیقاتو کې دلچسپي اخیستل پرېښوده. همداراز یو شمېر پیښې لکه د مستونګ په سیمه کې د پښتنو وژنه، په کوټه کې د هزارګانو هدفي وژنه او په پښتون آباد کې د بلوچ وسلوالو لخوا په بېګناه مزدورانو او پولیسو خونړي بریدونه او داسې نورې پیښې که څه هم حکومتي چارواکو له پامه غورځولې دي، خو عام ولسي وګړي یې په اړه ډېر فکرمند دي. خلک پر دې پوه دي چې په کوټه او اسلام آباد کې د چارواکو د بیانونو برعکس په بلوچستان کې ناسم او خطرناک کار روان دی. په بلوچستان کې سیاسي او پوځي شخړې وروسته له هغې راپورته شوې چې د بلوچانو خپلواک ریاست قلات د طاقت په زور پاکستان کې شامل کړل شو او له دې وروسته د سیمې د خلکو د ګیلو د ختمولو د مسلې د سیاسي حل راوستلو لپاره هیڅ ونه شو. پر دې سربېره پوځي ډیکټیټرانو هم په ملک کې د باثباته او پرامن جمهوري حکمرانۍ په پرمختګ کې هیڅ دلچسپي ونه ښوده. بلخوا چې کله هم د قبایلي بلوڅو سیاسي ناارامي په وسلواله مبارزه بدله شوې، نو حکمرانانو د هغې یوازنۍ حل د پوځي عملیاتو د لارې لټولې، خو له پوځي عملیاتو سره یاغیتوب هم رامنځته کېدای شي. له بده مرغه په بلوچستان کې تر دې دمه شاوخوا څلور وارې پوځي عملیات ترسره شوي دي. بلخوا د رایټرز خبري اجانس په یوه لیکنه کې راغلي دي افغانستان له ملګرو ملتونو سره د پولیسو د تنخواګانو په یو فنډ په جنجال کې دي. دا د هغو مرستندویو لپاره سرګردانی ده چې له افغانستانه په لاس اخیستو کې زړه نازړه دي او غواړي چې زر تر زره د دې هیواد د پولیسو نظام له درغلیو پاک شي. په مقاله کې راغلي دي د افغانستان غربي اتحادیانو ته تر ټولو غټ ستونزمن او د زیاتې خرچې کار افغان پولیسو ته له سره نوې بڼه ورکول دي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغان پولیسو په څانګه کې د درغلیو په اړه د رپورټ راتلو وروسته د یاد ادارې او افغان حکومت ترمنځ شخړه زیاته شوې او کچېری دغه مسله د روانې میاشتې تر پایه پورې حل نشي، نو د څه باندې یو لک پولیسو تنخواګانې به بندې شي. البته پولیس دا تمه لري چې تنخواګانې به اخلي او په کار هم ده چې د دوی مورال لوړ وساتل شي، ځکه چې پولیس ځواک د امنیت لپاره ډیر مهم دی او په خاصه توګه په داسې وخت کې چې زیاتره نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي او پولیس د طالبانو پر وړاندې په مبارزه بوخت دی. په لیکنه کې راغلي دي د کال 2001 راهیسې د ملګرو ملتونو له فنډ څخه د څه باندې 3 ارب ډالرو خرچې باوجود له افغان پولیسو د درغلیو او بدنظمیو بدنوم نه دی تللی. که څه هم ځنو چارواکو هڅه وکړه چې د پولیسو په نظام کې د درغلیو په اړه د ملګرو ملتونو د رپورټ نه په ډاګه کولو سره خپلې ناکامۍ پټې کړي، خو داسې ونه شو او له دې سره د افغان ولسمشر اشرف غنی هغه دریځ ته تقویت ترلاسه شو چې وایي د پولیسو د تنخواګانو فنډ دې حکومت ته ورکړل شي.
او اوس هم راځو یوې بلې لیکنې ته. آسټرالین ستراتیجیک پالیسی انسټیټیوټ نومې یوې څیړنیزې ادارې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو او په دغه لړ کې پر شوو وروستیو پرمختګونو یوه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې د کاشغر گوادر تجارتي لار د سیمه ییز ارزښت او د دغه پروژې پر وړاندې د پرتو ننګونو یادونه شوې ده. د لیکنې تفصیل له هارون باچانه.
د آسټرالیا د یوې څیړنیزې ادارې آسټرالین ستراتیجیک پالیسی انسټیټیوټ لیکنه وایي په تیرو 3 میاشتو کې د پاکستان حکومت یو شمېر داسې پریکړې وکړې چې هدف یې د هغه هیواد چین ته لا ډېر نږدې کول دي. په دغه لړ کې یو د پام وړ پرمختګ 13 اپریل میاشت هغه وخت وشو کله چې د چین ولسمشر د پاکستان د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي راهدارۍ پروژې لپاره د 46 بلیونه ډالره پانګونې اعلان وکړ. د چین له کاشغرا د پاکستان تر گوادره پورې د تجارتي لار دغه پروژه به په 45 کلونو کې سرته رسول کېږي چې پکې د یو شمېر لویو سړکونو، د ریل د پټلیو او همداراز یو شمېر برېښنا کوټونو یا پاور پلانټس جوړول شامل دي. د لیکنې تر مخه کله چې د بلوچستان د گوادر بندر په مکمله توګه فعال او د اقتصادي راهدارۍ پروژې چارې هم بشپړ شي، چین به وکولی شي د همدغه بندر له لارې یوه زیاته اندازه تیل وارد کړي. لیکنه کاږي له کاشغر گوادر تجارتي لار سره تړلې یوه بله مهمه موضوع چې په رسنیو کې یې ډېره یادونه نه کېږي او پر کومې چې لا هم د چین او پاکستان خبرې روانې دي. د پاکستان لخوا له چین څخه په روایتي وسلو سنبال اته سبمرینه یا هغه سمندري جازونه چې د اوبو دننه پټ سفر کوي اخیستل دي. لیکن وایي کې دغه سودا وشي نو چین به د بل هر هیواد پرتله پاکستان ته د زیاتو وسلو ورکوونکي هیواد جوړ شي. لیکن دغه راز وایي چین تر هغه وروسته چې غربي هیوادونو په تیر امریکا او افغانستان د خپلو ځواکونو ویستل اعلان کړل، پاکستان سره د اوږدمهاله اقتصادي او ستراتیژیکو اړیکو پر لا مضبوطولو توجه زیاته کړه. د کاشغر گوادر تجارتی لار پترس کې چین غواړي په افغانستان کې هم د تیلو او نورو قیمتي معدنیاتو را ایستلو په کار کې پانګونه وکړي. د لیکنې تر مخه په سیمه کې د چین پیاوړي اقتصادي رول د افغانستان ولسمشر هم مجبور کړل چې د خپل اولنی بهرني سفر لپاره د همدغه هیواد انتخاب وکړي. خو د پاکستان او چین د تجارتي لار پروژې سرته رسولو لپاره ضروري ده چې د پاکستان حکومت د بلوچستان او خیبر پختونخوا د ځینو برخو همداراز قبایلي سیمو د آرامه کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. لیکنه زیاتوي چین له پاکستانه غوښتي چې د افغان طالبانو د هغوی د نورو نظریاتي ملګرو چې د چین یو غوریان او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ غړي پکې شامل دي او د پاکستان په خاوره کې پټ دي پر ضد عملیات وکړي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
حجرا
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورس خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور روان دی، اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د وسلو د زیاتولو ته بیا دوام ورکړی. په دې اړه ای پی خبری اجانس یو رپورټ خپور کړی چې غټي برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور دی، اټومي هیوادونه پاکستان او هندوستان د وسلو زیرمو زیاتولو ته دوام ورکړي. دا خبره د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورز خپل رپورټ کې کړي. یاد ادارې د وسلو د کمولو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او روس تر ډېره حده د خپلو وسلو په زیرمو کې کمی کړي. په رپورټ کې ډېر لور ته هم اشاره شوې چې د نړۍ په یادو دوو غټو اټومي هیوادونو کې د زیاتې خرچې داسې پراخه او اوږدمهاله پروګرامونه روان دي کوم چې د وسلو د زیرمو 90% برخه جوړوي. د سټاکهوم د نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې او څیړونکي په خپل یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه خلک غواړي چې په وسلو کې کمی راوستل شي او دوو اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي، نو ښکاري نه چې په دې کې به یو هم د نړۍ د ښه راتلونکي په خاطر په خپلو وسلو کې کمی وکړي. همداراز نورو درې هیوادونه چې د اټومي موادو د نه خوراوي تړون یې هم لاسلیک کړی، په دوی کې چین 2.5 فرانس 3 او برتانیا 2.5 اټومي سرګلوله لري. د یاد ادارې په خبره دغه درې واړه هیوادونه د اټومي وسلو نوي پروګرامونه جوړوي یا یې ځای پر ځای کوي او یا یې په دغو کې د یو د کولو هوډ څرګند کړي. چین یوازنی اټومي هیواد چې د وسلو کچه یې کافي زیاته کړي. البته هندوستان چې نوی نه تر د سلو پورې او پاکستان چې د سلو نه تر د 160 پورې او اسرائیل چې اتیا اټومي سرګلولې لري نسبتا کمی زیرمې لري، خو پاکستان او هندوستان وسلو زیاتولو ته دوام ورکړي او اسرائیل هم په لری فاصله کې د هدف په نښه کوونکو بلستیک میزایلو آزماینه کړي. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې دا هم ویلي چې هغوی پر دې عقیده دي چې شمالي کوریا هم له شپږو څخه تر د اتو پورې د اټومي توغندیو په جوړولو لاس پورې کړي، خو تکنیکي پرمختګ یې معلومول ګران دي. په رپورټ کې راغلي دي چین د خپلو وسلو په اړه ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي دي او د هندوستان او پاکستان لخوا هم یوازې د ازماینو اعلانونه مخې ته راغلي دي. د رپورټ په اخره کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو او جرمني او ایران ترمنځ خبرې روانې دي چې تهران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي.
نوميالو خزو د جون دا لاسته راوړنو په اړه ځانګړي ژوندې خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحه امیرزاده سره
مشال ریډیو توګه اوریدونکو وفاقي حکومت د روزي میاشت دوران د ملک په ټولو یوټیلیټي سټورونو کې په اتلس قسمه خوراکي شیانو د سبسډي ورکولو فیصله کړې چې پکې وړه غوړي دالونه او شربتونه او داسې نور شیان شامل دي. بلخوا ولست حکومت دا ګام ستایلو سره سره دا غوښتنه هم کوي چې د ښه معیار شیان دې باید په دغه سټورونو کې خرڅ کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د یوټیلیټي سٹورز کارپوریشن یو اعلی چارواکي عنایت الله دولا ویناوا چې وفاقي حکومت د سبسډي تا رمضان ریلیف پیکج 2015 نوم ورکړی دی کوم چې بعد لومبۍ روزې نه تر د اختر شپې پورې جاری وي.
اتلس قسمه خوراکي شیان دي په کومو چې با سبسډي ورکوو چې پکې وړه غوړي وریجې دالونه چینی د چوپتې پی او شربتونه وغیره شامل دي او په دې شیانو به د 100 روپو نه تر 500 روپو پورې د کیلو په سر سبسډي ورکړی کیږي او زموږ کوشش دی چې په دې مبارک میاشت کې زیات نه زیات غریب خلک د دې نه فائدې اوچته کړي.
د یوې پوښتنې په جواب کې د عنایت الله دولا وینا وا چې د ملک د نورو برخو په شان په قبایلي سیمو کې موجودو یوټیلیټي سټورونو او فرانچایزو کې به هم د ضرورت دا شیان په ارزانه نرخ ملاویږي. د حکومت لخوا په مختلفو شیانو د سبسډي ورکولو د اعلان وروسته مشال ریډیو چې کله د خلکو سره خبرې وکړي نو دوی د حکومت دا ګام ستایلو سره سره دا غوښتنه هم وکړه چې د ښه معیار شیان د پرې خرڅ
حکومت اعلان کړی دی چې مونږ ته لګه هر څه خپل حق په اسانۍ باندې ملاو شي نو ډیره ښه خبره ده.
زمانم واجد علی دی حکومت چې کوم اعلان کړی
د دې خلکو په وینا چې د خوراکي شیانو ترلاسه کولو لپاره په اوږدو قطارونو کې ولاړ وي نو حکومت دې د یوټیلیټي سټورونو په شمیره کې اضافه وکړي چې په اسانه سره د ضرورت د استعمال شیان ترلاسه کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو دا بے وسا او خاموش خلکو غاک.
مشال ریډیو توګه اوریدونکو د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په اداریه کې راغلي چې په سکولونو کې استادانو ته د وسلو ساتلو حکم کول مناسب خبره نه وه او اوس ثابته شوه چې د تشدد خلاف جنگ کې خلکو ته د وسلو ساتلو او یا تشدد ترغیب ورکول لا نوره خطرناکه خبره کېدای شي. په دې اړه د دغه مقالې مهمې برخې زموږ د همکار منور شان اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل د اداریه کې لیکي چې د وسلوالو بریدونو نه د سکولونو محفوظه کولو مطلب دا نه دی چې ماشومان او استادان دې لا د نور خطر سره مخ کړي شي. په کار دي چې سکولونه نه یوازې د وسلوالو بلکې د وسلونو هم لري وساتل شي، یعنی د تعلیم مقصد خپل نوي کلتا د امن او پرمختګ درس ورکول وي. ورسپانه وایي چې د انساني پرمختګ سره تعلیم د امن او بشر دوستۍ وسیله ګرځېدلې ده او هر قوم هڅه کوي چې خپل ځوانانو ته د همدې لاری تعلیم او تربیت ورکړي، خو ممکن ده چې په پاکستان کې موجوده واکمنان د تعلیم په اړه جدا نظر لري چې لوجه یې د سوات منګورې په یو شخصي سکول کې یو 12 کلن ماشوم د خپل استاد نه په غلطۍ په ډز ولګېد او ژوند یې د لاسه ورکړ. ویل کېږي چې دغه استاد خپل تمانچه صفا کوله. د ورسپانې په وینا پوهه خلکو لا د وړاندې نه د دغه ډول حادثو اندېښنې لرلې او له همدې وجې یې ویل چې د سکولونو د حفاظت لپاره استادانو ته د وسلو ورکول د امنیتي مسلې حل نه دی، خو صوبایي حکومت د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پاس ویلي وو چې دوی ټول سکولونو ته حفاظت نشي ورکولی، نو ځکه غواړي چې د سکولونو استادان هم په دې کې شامل کړي. خو په دغه وخت کې مرکزي حکومت ته پکار وو چې په دې مسله کې یې مداخلت کړی وي او د دې فیصلې مخه یې نیولی وي. اوس د دې پېښې نه پاس به له بده مرغه ماشومان دا فکر کوي چې تعلیم د مرګ سره لوبې کول دي، بلکې د هیواد په ځینې برخو کې خو دا خبره هم سمه ثابتېږي. ورځپاڼه د خپلې ادارې په آخر کې لیکي اوس هم وخت شته چې خپل نوي نسل ته د امن په ماحول کې د تعلیم تر څنګه د سولې او انسان دوستۍ سبق ورکړل شي. او په دې لړ کې بنیادي او اولنۍ خبره دا ده چې د سکولونو او ماشومانو په چاپیریال کې وسلې نه وي. دا راز خپل نوی کول د ترهګرۍ پر ضد جنگ ته راخکل نه دي پکار، بلکې تر کومې چې ممکنه وي پکار دي چې صوبایي او مرکزي حکومتونه دا یقیني کړي چې خپل نوی کول د جنګونو او نفرتونو نه محفوظ او لرې وساتي. دا یوازنۍ لاره ده چې د هیواد راتلونکی روښانه کولی شي.
پام کوه، جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر سیمانه
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګین صاحب دا خو مې ګرسره خوري
راغلی جمهوریت اوسره اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی مې او جی پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعه او نهې پورز
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په ټول پاکستان کې په یو ورځ روژه او اختر کولو لپاره کوششونه شروع شوي دي. دغه لړکې د مذهبي چارو وفاقي وزیر د خیبر پختونخوا د وزیر او مختلفو عالمانو سره په ټلیفون خبرې هم پیل کړې دي. په ملک کې د روژې او اختر په یو ورځ کې دو څومره امکان دی، په دې اړه تفصیل اورو. دا هم درته وایم چې په پاکستان کې اکثر روژه او اختر په مختلفو ورځو لمانځل کیږي. د نور تفصیل لپاره ریاض مساخیل اورو.
د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د مختلفو مسلکونو عالمانو او د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن سره په ټلیفون خبرې کړي او ورته روژه او اختر په یو ورځ کولو لپاره د خپلو تجویزونو ورکولو ویلي دي. دغه لړکې د وفاقي وزیر خصوصي سیکرټري محمد عباس مشال ریډیو ته وویل چې ډیر زر به د دې هلو ځلو نتیجې مخې ته راشي.
سردار صاحب کوشش کړي او کم چې د خیبر پختونخوا رویت هلال کمیټې چیرمن دی پوپلزی صاحب هغه سره یې هم رابطه کړي چې دا شان اختر او روژه په یو ورځ وشي. هغوی ورته ویلي دي چې دوی به خپل کمیټې سره مشوره کوي او بیا به جواب ورکوي، نو امکان دی چې سبا پورې به صورتحال واضح شي.
هم په دغه معامله مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو دپاره د قائمه کمیټې مشر ملک محمد سلیم نه تپوس وکړو، نو دوی تر دې دمه کمیټې کې داسې خبره نه ده شوې. البته پکار ده چې روژه او اختر په یو ورځ وشي. د نوموړي وینا وه
پکار ده چې د مقامي چې کوم اختلافات دي چې هغه لرې شي اور هغه خبره کا ویلډ خبره وي اور هغه خبره واردېدل اصلي اور ما ذاتی رائے دادا چې اټ لیست ټول مسلمانان دي، نو پکار ده چې په یوې ورځې کې مختاري دا چوره شرمندگی خبر ده. یو خلک خوشي مناو کوي بل پر روزه ده، نو دا تفرقه خانشکاری چې ده نه. شهادت چې کومه طریقه کار ده هغه مطابق چې شهادت وسی پکار دادا چې ټول مسلمانان هغه پیروي وکي اور اختر پر راولي.
اسلامي معاشره کې د حکومت یا حکومتي ادارې څومره اهمیت وي او د هغې په اعلان عمل درآمد کول څومره ضروري وي، په دغه اړه مشال ریډیو د مذهبي چارو د کارپو او پیښور کې د شیخ زید اسلامک سنټر مشر ډاکټر دوست محمد خان نه تپوس وکړو. نو دوی
د مسلمانانو خوشحالۍ او غمونه یو وي، نو دې وجه نه پاکستان غوندې ملک کې چې هغه یو اسلامي فلاحي مملکت، نو دې کې کار د روژه او اختر یو ځای راځي، نو هغه د مذهبي اتحاد نه یا د ملکي اتحاد نه علاوه عوام ته پکې سهولت دی چې خوشحالي وشي او روژه وشي.
د نوموړي په خبره حکومت له پکار ده چې په داسې معاملو د وخت د سره کار کوي، نو په عین موقع به مسله نه پیدا کیږي. د یادونې ده چې پاکستان کې به د روژې میاشت لیدلو دپاره د مرکزي رویت هلال کمیټې غونډه د چیرمین مفتي منیب الرحمان په مشرۍ کې د نهې په ورځ کراچۍ کې کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د غیر سرکاري ادارې انجمن هلال احمر او د شبقدر د پنډیالۍ د یو سکول ماشومانو په ګډه په سیمه کې د صفایي یو مهم پیل کړ. د سیمې د لارو کوڅو د پاکولو لپاره یې په دغه مهم کې برخه واخیسته. په دغه وخت ماشومانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی ډیر خوشحاله دي چې د صفایي د دغه مهم حصه دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د پنډیالۍ د سرکاري های سکول ماشومانو او د استادانو په شمول د سیمې ولس په صفایي مهم کې برخه واخیسته. د انجمن هلال احمر لخوا په یاد سکول کې لټولو اول د تنظیم په کارونو نظر واچولې شو، چې وروسته بیا دغه سکول ماشومانو د سکول په شمول د نږدې بازار او د لارو صفایي وکړه. یو ماشوم سره مې خبرې وکړې.
غما اکرام الله لسم کې انجمن والا موږ دوی سره بس بیر روان شو. پونه را راکړي دغه م راغونډ کړه. لوګي چې کوم د پونه مونې پرتی ودام راغونډ کړي. بده مال موږ ځکه خوشاله شي بس زمنګ زیره چې دوی تمره صفا ساتي، چې دوی زمنګ دمره خیر کړي موږ دوی وړي نه.
یو بل ماشوم وویل چې هغه به اوس خپل گاون کې ځوانان راغونډوي او د صفای ساتلو لپاره به یو تنظیم هم جوړوي چې غړي به یې ټول رضاکار وي.
مزدی عبدالله نوم دی، بس 10 کلاس کې جو به دلته څوک نو راغلی. بس موږ به صفای بس کور گاون ټول ارته بس موږ بل ته هم دغه کوو.
د یاد انجمن محمد جنسی مشر فوزی خان محمد وویل چې داسې کمپاینونو یا د بیداری مهمونو سره نه یوازې اولس کې بیداری راځي، بلکې یو شمیر اولس د هغوی سره رضاکار هم جوړیږي.
مختلف قسمه اکټیویټیز شروع کړي دي. دینه مخکې موږ د سکول داخله مهم شروع کړي، اوس موږ دا اکټیویټیز دغه کړ چې یاره په دې علاقه کې یو داسې کمپاین وچلو چې هغه خلکو کې د صفایي اویرنس پیدا کړي او خلکو ته په خپل احساس وشي چې یاره زما کور زما چاپرچا زما کلاس روم زما سکول دا دی صفائی. په دې سلسله کې مونږ دلته د مومند ایجنسی پنډیالۍ های سکول کې دا یو کمپین تر سره کوو.
د یات انجمن لخوا د سکول ماشومانو او نورو شریکوالو د پنډیالۍ د های سکول نه د دری بازار سټاپ په اړه واک یعنی لاریونو کړ او په لاسونو کې بینر او چارټونه نیولیو چې د صفائی په اړه پرې د بیدارۍ لیک شوی وو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، مومند ایجنسی.
د مشال بلوم
ساتھ دلی کنو، برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم د روان خبرونې په پای کې د بشیر غواخنا یو ځل بیا لړ خبرونه وو.
د خیبر پختونخوا حکومت نن صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو په سخت احتجاج کې د خوښه 4.8 ارب روپو کلنی بجټ وړاندې کړ. پر دې مهال په اسمبلی کې د نن مسلم لیگ نون، جماعت علما اسلام، فی پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل ګوند احتجاج وکړ. د اسمبلی د بجټ د ټول اجلاس څخه بایکاټ اعلان کړ. دوی ویل چې خو په بلدیتی ټاکنو کې موجوده صوبایي حکومت ټګي کړې ده او بلدا چې د تیرو کلونو بجټ کې خپلې وعدې نه دي پوره کړې، نو له دې بجټ هم د ښو تمه نه لري. د خیر ښېګړې غیر سرکاري اداره سیف د چلډرن وای د هغو مطبوعاتي رپورټونو هرکلی کوي چې پکې ویل شوي د پاکستان حکومت پر دوی لګولي بندیزونه واپس اخیستي. خو د دې ادارې بیان احمد سعید نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه دوی ته کوم لیکلي څه نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې د پاکستان ضرب اعظم عملیاتو له وجې په لکونو بې کوره شوي قبایلو کې په زرګونو لا هم په کمپونو کې ژوند کوي، نن د پاکستان وزیر اعظم د دې عملیاتو یو کال پوره کېدو په موقع یوه خبر پاڼه کې ویل چې یاد عملیات د ترګرۍ د ختمولو لپاره د حکومتي عزم څرګندونه کوي. افغان حکومت وایي د سولې خبرې په هیڅ وخت د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې ترسره نشي. دا تر هغې وروسته ده چې مطبوعاتو رپورټونه ورکړي چې طالبانو په دې وروستیو کې له ایرانه په ایران کې د سیاسي دفتر پرانستل غوښتي دي. خو طالبانو په دې اړه څه نه وویل. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان په سعودي عرب کې د یمن د کشالی په سر خبرو کې ګډون وکړي. او امریکا وایي لیبیا کې یو اسلام پاله سخت دریځه وسلوال مشر مختار بالمختار په هوایي حمله کې په نښه کړی دی. که څه هم امریکا د هغه وژنه نه ده تایید کړې، خو لیبیایي چارواکو ویلي دي چې بالمختار او هغه سره ملګري ځینې نور وسلوال په اجدابیا کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد بشیرګواخ او زموږ تکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خدای پامان او وختونو په خیر.